یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه یو ساعت خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وابوري چې د کابل لویدیش په امنیتي حوزې اړوند شهر دوبی د ودونو په تالار کې د تیر ماسختن د انتحاري حملې له امله دریش پیته کسو وجل شول او یو سل دوه تیا نور ټپیان شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نوربستونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلابه یې وړاندې کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت ساروان یې وړاندې کوي.
د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیرې شپې د چاودنې د مرجوب لوشمیر تر 200 تنو واوښت. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان په چاودنې کې وشل شوې دي او د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتک د بندیز په ضد اعتراض کړی وو او د نارینه او جامع اغوستي وو له توقیفه خوشي کړی دي. د خبرونو تفصیل: د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیرې شپې په چاودنه کې وشل شویو کسانو شمیر دریش پیتو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. چاودنه د شپې په 10 بجې او 40 دقیقې د دارالامان واټ په شهر دوبی هوټل کې وشوه. د چاودنې په مهال په هوټل کې شاوخوا زر تنه حاضر ول. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقي وایي چې دا چاودنه د افغانانو دښمنانو کړې ده. د پیښې یو عیني شاهد احمد امید اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل
تقریبا 12 نفر د هوټل بود او قسمه کې ما خودمو
دی وای د 14 په وخت کې په هوټل کې نږدې 1200 کسان حاضر وو. زه خپل د صحنې شاهد یم. مش په نکاحونه کې وو چې ناڅاپه 14 وشوه. پونه شو چې څه شوي دي. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې مخالف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په کلکه غندلی او هغه یې د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. دا ډول بریدونه تر دې پخوا د دولت وسلوالو مخالفو ډلو کړي دي، خو ولسمشر غنی بې له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي چې دا ډول بریدونه د یوې ترهګرې ډلې چې د افغانانو وژلو ته یې ملا تړلې ده د بې رحمۍ ښکارندویي کوي. د همدارز ویلي چې د نن ورځې لپاره خپلې کمپاینې غونډې دروي او د هیواد د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره ځانګړې امنیتي غونډه رابولي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ګواکې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي په کلکه رد کړل. یو شمېر رسنیو د دې ورځې د لمانځلو د کمیسیون د یو چارواکي فریدون الهام په قول ویلي وو چې د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو زلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والی ویندوی همدارز ول چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لاري کې پرون ماښام زرګونه وګړي راغون شول او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره میلې جوړ کړې. اتنونه او اورلوبې وکبلې. امان الله خان چې د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه د افغانستان خپلواکي اعلان کړې و په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوې ده. د ننګرهار په ګډون په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سږ کال دا جشن لا په پرتمین ډول جوړیږي، ځکه چې د افغانستان د خپلواکۍ سل کاله پوره کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه مهال وچاودېده چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لاته سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستې وې له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې یوې څېړونکې تارا سپیری فر پرون پر ټویټر خبره کړې ده. د هغې په وینا پر نیول شویو ښځو تور لګېدلی چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ننوتو هڅه کړې وه. د دا هم ویلي چې دا ښځې په ضمانت خوشي شوې دي. او د اوکراین په تفریحي شار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله نه تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پر فیسبوک لیکلي چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به ځواب ورکوي.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه مو واوریدل کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې د انتحاري حمله د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي.
له بده مرغه تیر شپې ته تنه زمو قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي چې مېرمن او ماشومان او ملت شهیدان شوي دي او یو څل دوه تیا تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د کورونا چار وزارت مرستیال وایان البته وایان نصرت رحیمی و په دې اړه به یو مرکه هم درته نشر ته سپارو او په دې به په دې مرکه کې غږیږو چې دغه پیښې بلاخره څوک اولی کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن ته خوشاله خو لمنیتی پلوه پاندېښنه کې دي.
د امنیتی تدابیر ترې وهده پوری رضایت کوونکي دي اما ویر لرو.
روان خبرونه د هم انیمای نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګړ شوی د هم را سره واوري د ورځې تر 20 بجې را سره پات شي. زموږه غلازادي رادیو ناوړی لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د کابل الویدیس شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې انتحاري حمله د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښې په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري مانی د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه برید یا دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. زموږ همکار خاطر پردیس د پیښې سیمې ته تللی و لدنه به وورو چې هلته یې څه ولیدل او څه یې تر سترګو شول. پردیس مهرباني وکړي.
بلې ډېره مننه اکرام صاحب. بلې څنګه چې تاسو هم وویلي تیر شپه لس شاوخوا لس نیمې بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دلته یو انتحاري حمله په یو هوټل کې کیږي چې د هوټل کې شاوخوا 200 په بخښنې سره 1200 کسان د هوټل ته وربلل شوي وو. د عین شاهدانو په خبره باندې چې دغه هوټل د کابل په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري، هغه سیمه چې دلته معمول لن زمونږه هزاره ورونه الته ژوند کوي. الته چې کله زسیمې تلاړم په سیمه کې د تیر شپې د ودونو تالار کې یعنی 14 کسان چې وژل شوي دي، هغه ټول هغه ماشومان چې په ډلیز ډول باندې د دوی هغه جسدونه خاور ته وسپارل شول، هغه سیمې اوسیدونکو سره چې ما کله خبرې وکړلې دوی یو ډول یعنی یو ډول کرکه څرګندول، یو ډول ویری کوي چې دغه ډول پیښې دغه ډول بریدونه همیش د کابل په لویدیځ کې کیږي او د ګنټ شمیر کسانو ژوند للا ساخلی د خغلی نصرت رحیم سره چې د کورونی چارو وزارت وایاندې له سره مو چې خبري وکړلې د هم د دې پیښې د جزئیات په تړاو باندې مونږ ته داسې ویلي چې نهایی ارقام چې دغه دریش په تکسه وژل شوی دی یو سل دوه اتیا کسه ټپیان دي چې په وژل شوی او ټپیانو کې ماشومان ښځې هم شامل دي. اوس پوښتنه دلته دا وه چې دغه کس څنګه د ودونو تالار ته ننوځي. دا پوښتنه مو چې د رحیمي صاحب نه وکړه. رحیمي صاحب ځواب دا و چې دی په یو عادي لباس کې لکه د نورو عادي خلکو غوندې صرف هغه هوټلونو کې چې د مهمو خلکو ودونه وي نو هلته غامنیتي تدابیر یو څه ډېر ټینګ وي، خو دا چې چون یو عادي کس او د عادي خلکو واده و نو دلته دا هر څوک چې دلته صرف هغه د واده کارت لیدل کېده او د هغه نه وروسته نور داسې کوم چک پوینټ یا داسې کوم امنیتي پوستنه وه چې تلاشي وکړي.
رحیمي سره تاسو وویل چې ورسره وغږېدې د پیښې انګیزې په اړه ونغږېدو چې اصلا ولې دا پیښه رامنځته شوې ده، هغه کس انتحاري حمله کوونکي څه غوښتل، دا د کوم چارواکي واده نه و لږ تر لږه، لکه څنګه چې تاسو وویل د بیچاره خلکو غیر سیاسي خلکو واده و. رحیمي په دې اړه څه وویل؟
دقیقا اکرام صاحب، دا پوښتنه چې کله مونږ ترې وکړله نو دوی هغه وروستي شالید دوی لاړل چې د کابل په لویدیځ کې دغه ډول پیښې لکه یو ځل په یو مرکز یو روزنیز مرکز کې داسې برید رامنځته شوی و، یو ځل په یو ورزشي سټډیوم کې یو ورزشي کلب کې داسې برید رامنځته شوی د کابل په لویدیځ سیمه کې. البته د همدغه اشاره درلودله چې دغه ډول بریدونه چې دلته کېږي معمولا د دوی هغه هدف مشخصا د عامو وګړو وژنه وي، خو مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې دلته د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیچا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو هم مخکې اشاره وکړله چې طالبانو دغه برید په کلکه توغندلی. بله خبره چې جمهور رئیس هم په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه طالبان نشي کولی په دغه ډول بریدونو باندې ځان ته برات ورکړي، دي په دې دلیل باندې چې طالبان د نورو وسلوالو ډلو لپاره په افغانستان کې یو ښه بستر دی او دوی د هغه بستر نه په استفادې سره دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د کابل د لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې چې تیر ماسخوتن کومه انتحاري حمله ترسره شوې وه رامنځته شوې وه، په دې حمله کې درې شپېته کسه د واده ګډون کوونکي وژل شوي، یو سل دوه اتیا نور ټپیان شوي دي. په همدې مسله کې پاتې کېږو، د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دغه ډول حملو اندېښمن کړي دي، که څه هم دوی په دې نه پوهېږي چې بلاخره دغه کارونه څوک کوي، خو زموږ همکار خاطر پردیس د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې مسایلو په اړه باندې غږېدلی دی او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بلاخره د دغه ډول حملو کې څوک کومې وسلوالې ډلې لاس لري.
دا پیښه د افغانستان دښمنانو دخوا شوې ده او دلته تر شلو نه زیات روسي ډلې کار کوي. طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې ده هغه کې واضح ویلي چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی، په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنو دپاره کار کوي، د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره کار کوي او جنګ ته لمن وهي. دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي، جنګ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي. اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوی د افغانستان د دولت وظیفه ده، د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې دا باید د دې پیښو مخنیوی وکړي. په څنګ کې داسې پیښو مخنیوی حتی د طالبانو وظیفه هم ده، ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان دپاره غواړي ناری وهي چې موږ د افغانستان دپاره کار کوو.
مجاهد صاحب، د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیو خو د سولې خبرې ول بل اړخه د انتخاباتو دا پروسه چې په جریان په حال کې ده، څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي په دې حساسو شرایطو کې؟
بدون شک دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي، دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو هوکړې ته ونه رسیږي، سولې ته ونه رسیږي، ثبات ته ونه رسیږي، خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي، یو په بل باندې شکونه وکړي او بالاخره دا د ټولې پروسه سبوتاش کې او د بینې وي.
بله مجاهد صاحب، کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شی کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني.
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی چې غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي، یو سولې ثبات ته ورسیږي، او دا پروسه په څه رقم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کړي. ما تاسو به ویلي چې دا د ټولو افغانانو، د عام افغان نه نیولې د حکومت، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی سي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی سي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله ته بیې ویسي او افغانستان ولس ته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بینې وړو هم.
د امنیتي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نجیه صاحب یې وړاندې کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت 115 پروژې د طلبۍ ته سپارلې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پروژو کې تر ډیره سختمانی دي.
115 پروژې په مجموع کې پروژې چې د طلبۍ ته سپارلې اعلان تر سپارلې چې په هغه کې موږ خپل لیکونه ترلاسه کړي چې په حدود کې سختمانی مواد هم په حدود کې 300 پورې آنلاین ترلاسه کړي.
نو موږ ویل چې له دې لارې به لسګونو کسانو ته د کار زمینی برابر شي. دوی وایي د افغانستان د صنایعو په استخراجي سکتور کې په مجموعي ډول له 200 تر 350 میلیون ډالر پورې پانګونې ته اړتیا ده. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د تازه میوو او کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د تازه میوو او کرنیزو توکو لسګونه غرفې جوړې شوې دي. دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت دی. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د تازه میوو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د تازه میوو صادرون کې شکایت کوي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نه لري. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 3090 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. بیرته راګرځو د امنیتی مسایلو په لور. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د تیر شپې په حمله کې چې په کابل کې شوې، لک تر لګه د قربانیانو شمیر له 200 تنه اوخت دی. دا سوال کې چې سبب د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن په کابل او نورو ولایتونو کې منځل کیږي، د کابل خاریان د خپلواکۍ جشن ته خوشاله خو امنیتی پلاوه پاندېښنه کې دي. دوی مانی چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورونې او چارو وزارت بیا د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال کوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانه او وټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځل لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په اکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخته امنیتي پلوه هم دغه خار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټیکسي چلوي، په کابل خار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه سار له کور را وتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهېږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ته چې هر څوک وځنه چې هر څوک هر خارې دی کابل چې وځي کورنه دا امید تمنه لري چې به توازه سلامت راځم او کور ته خپل الوادونو ته راځي هر لحظه را د قره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل وسیدونکو شاسوارزه چې په یو پخمایوب د امنیتی بنسټونو او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولی.
دا ست پچان همګما هم خدای ډېر کامونیت د کور نه څوک وتاي نشي دومره کامونیت چې کموت لا شاور کموت ګوري چې کموت انفجار افسونه کې خزمه پیسې نه ویره باندې دا امنیت دي ته امنیت وای دي ته امنیت نه وای دي ته رزلت وای نشته دا چې انسان چې دا سه کنټرول وکي دا سه واکي کار وکي غلدي وځو یا په کور کې مې یو شوال ډوډې نشته باندې روان در ما یو بیت پیسې واخلم دا سیل دار نو پدې کې څه پیرا لري پاته کې پنځه بل کې دبل په ورځي
خغل شاسورزه خغل شاسورزه وای ک خلکو سره د امنیت ویره نه وینو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې منځنۍ جشن او پروګرامونه به لا رنگینو خوندور وای. بلخوا د کابل خار په شپږم موزه کې د تیر شپې 14 چې د شهر دوبی په نوم یو هوټل کې د واده په مراسم مو شو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ شو لوړول د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو واسل لوی سالو چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن په ویاړ باندې د کابل خاریانو امنیتي اندېښنې در سره شریکولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
مغل ازادي راډیو ناوري اوس هم ورزو غزنی ولایت ته که څه هم په غزنی کې د ښځو وضعیت ستونزمن بلل کېږي خو بیا هم په تیرو لسو میاشتو کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي دفترونو ښوونځیو او موسسو کې په دندو ګمارل شوي چې له دې سره د دغه ځای مېرمنې زیاتې خوشحاله دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور راستولی دی دا به په شریکه واورو خو له دې نه مخکې چې دا رپورټ نشریږي اوروزګان ته به ورشو د شریف الله شرافت راستولې راپور چې وایي په دې ولایت کې د وچو او لمدو میوو حاصلات زیات شوي دي خو بازار نه لري. د دې ولایت یو شمیر بزګرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې یاد حاصلات یې د پخوا په پرتله دوه چنده شوي او لامل یې سږکال زیات بارانونه او د کال آبادوالی و.
په اورزګان ولایت کې ساشکال بزګران د خپل باغونو له حاصلاتو زیات خوښ دي ځکه د نورو کلونو په پرتله یې زیات حاصل ورکړي. دغه بزګرانو له ډلې یو هم صاف جان دی چې څلور جریبه د بادامو باغ لري. د دې د باغ د زیاتو ونو بادامو اوس حاصل تر رسیدلی او پخ شوي دي. د دې چې لکړه فلاس کې دا او په ګرځ او دوړو سپېره دي همدا اوس د خپل درخت څخه د بادامو پخې دانې ځمکې ته راشو کوي او وروسته یې ټولوي. د د باغ پر ونو ځکه زیات خاوري او ګرد پروت چې تر څنګ یو خامه سړک تیر شوی دی. د صافچان چې لمن د پخو بادامو ډکه ده ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالې د تیر کال په پرتله خپل باغ ته د زیات حاصل تمه لري ځکه د په خبره چې د بادامو ونو یې زیات دانې نیولې دي.
په دې بادام کې اوس ولاړم ټکوم د پخوا په پرتله باندې حاصل یې ساش کال ډیر زیات شوی دی. نور د غنمو حاصلات ډیر زیات شوی دي. د زیرې د بادامو د کشتې د ماشو د جوړو د حاصلات ډیر زیات شوی دي.
صافجان نه یوازې ل خپل باغ د بادامو حاصل اخلي بلکې جواري هم په دغه ځمکه کرلې دي کوم چې د بادامو باغ په کشکي کرلې دي. خدای وایي که څه هم حاصلات یې زیات شوی خو بازار نه لري. غوښتنې دا دي چې دولت د حاصلاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې زیات په کرهڼه او مالداري بوخت دي. د دغه ولایت کرنیز پیداوار دي لکه غنم، وریجې، ماش، جواري، پټاټې، لوبیا او تور او سپینه زیره. او دغه راز د وچې او لندې میوې پیداوار دي لکه بادام، انار، کشته، مړې، هندوانې، خټکی، شفتالو، زردالو او داسې نور. فدغه ولایت کې نه یوازې صاحب جان د خپل باغ له حاصلاتو راضي دي بلکې 25 کلن سیف الله بیا دوه جریبه د کشتې باغ لري. د دې د باغ د حاصل راټولولو ته شاوخوا لس ورځې پاتې دي. وایي ساش کالې د کشتو نو زیاتې دانې نیولې دي.
باغونه ښه باغونه لرو مګر دی دغه ټکوې خپل خواري په کار ورو دروس پر دی دولت همکاري نه در سره کړی چې دا وای ورا کی بسګورو ته پلانونه وای کی چې سیسال دی وای غواړي یا یو ځای را جوړ کی خو نه را جوړ کی بل ځای وکي بل ځای کی چې پس دولت په نلره نه کړو د مرزو مخه نیول وای یو په دوه اصل زیاتوي یو په دوه اصل زیاتوي خو یو پلانونه نه سن ات ام کاریره در اثر کړل د وسپ دی دغه مرزونه کوي وڅي بادام وچیږي د لاس د تور تور شان کوي بلا کوي مرتوی دا کوي نور بادام په وچي خورنه وچ کلکی
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچو او لندو میوه حاصلات د پخوا په پرتله باندې اته سلنه زیات شوی د دې ادارې سرپرست سیمه ولا ازادي راډیو ته تایید کړی چې د غلطه د وچو او لندو میوه لپاره بازار نه لري خو ای لاملې نام نیده
د روزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامد او دوم لاملې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه سیمه سایت زینه نه لرو چې هلته دغه موږ ش ساتنه وکړو هلته دغه ځکه چې بیا دا دا د هوا د لارې موږ واسطه وو او ډېر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو خو د را روان نه نیوې کال دپاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو دپاره موږ سړې خونې جوړې کړو
د کرنې ریاست مسؤلینو بیا د بزګرانو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دوی له پامه غورځولې دي بزګرانو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرستې وکړي او د باغونو او د دې ترڅنګ نورو زراعتي توکو په برخه کې جوړته لارښوونې وکړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي سید کرنې ریاست مسؤلین پر زورواکو او یا هم خیش او خله ویشي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن ورځو چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې په ګډه یاورو
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د خپلواکۍ جشن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان ولس د تاریخي دښمن د مغرضانه او تپل سوې جګړې له امله له ګڼو اقتصادي امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی لیکوال په افغان ولس غږ کوي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي او خپلواکۍ سره خپل پایښت تضمین او ډاډمن کړي د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې له خپلواکۍ نه په تشو او وږو نسونو نمانځنه کیږي وړاندې په سرمقاله کې راغلي ویل کیږي چې د ازادۍ جشن لپاره حکومت 340 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې په داسې حال کې چې د ولس له نیمایي زیاته برخه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که چیرې دغه پیسې په کابل کې په یو معیاري روغتون مصرف سوي وای پر ځای اقدام به وای د وېساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د غمیزو او حماسو په بدرګه د خپلواکۍ یوه پیړۍ مزل وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې دا چې له خپلواکۍ نه سل کاله اوړي خو اوس چې دغه ورځ مانځل کیږي پر افغان ولس د پردیو د پوځي ځواک شوم سیوري خپور دی د سرمقاله لیکوال وای د دې یو دلیل دا دی چې افغان ولس د پردیو د يرغلونو په ماتولو کې بے ساری دی خو د خپلواکۍ په ساتلو کې د ډاډمن امن په ټینګولو کې ناکام دی انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې د اته فرز دی وړاندې په سرمقاله کې راغلي سل کال وړاندې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په انګریزانو باندې لدري او خواو بریدونه وکړل او دې ته مجبور کړ چې افغانستان ته خپلواکۍ ورکړي په سرمقاله قاله کې یادونه سوې له داسې ورځې نمانځنه د ملي ویاړونو راژوندي کول دي او د شهیدانو روح ته دعا او د اتلانو کارنامې ستایل دي د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانانو ورک سرنوشت په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي لازمه ده چې افغان حکومت سیاستوال سیاسي ګوندونه او شخصیتونه مدني ټولنی خځي او عام افغانان هم باید د خپل راتلونکي ورک سرنوشت په اړه سره یو ځای همغږي او په ګډه پر مخ لاړ شي او د سرمقالې په پای کې راغلي دوی باید له یو ادرس او په واحد ایجنډا له طالبانو سره د سولې میز ته کینی او د غرض امریکا هم وپوهوي چې په افغانستان کې پیل کړی ناورین باید په بل ناورین پای ته ونه رسوي او هر پریکړه او اقدام چې کوي باید افغانانو غوښتنې او دریځ په پام کې ونیسي
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور ټول خبر شوي مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم په کابل کې د غرمې 12:30 شوي، عصمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. لاغه نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام کوي. له آزادي رادیو سره پات شئ.
د کابل د ودونو په یوه سالون کې د تیرې شپې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. 14 د شپې په 10:40 د دارالامان واټ په شهري دوبۍ هوټل کې وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د تیرې شپې برید غندلی او هغه د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. په ننګرهار کې چارواکو دا راپورونه چې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي په کلکه رد کړل. د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ایران چارواکو 4 ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستي وې له توقیفه خوشي کړې دي. او د اوکراین په تفریحي ښار ایدیسی کې په یوه هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با عرض سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. با 100 سال از کسب استقلال افغانستان میگذرد. رویداد تاریخی که نه تنها باعث یک سلسله آزادی های سیاسی و مدنی برای افغان ها شد، بلکه زمینه آزادی و تامین حقوق زنان را نیز فراهم ساخت. با کسب استقلال افغانستان، نخستین تلاش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با یک سلسله فعالیت ها توسط ملکه ثریا آغاز و توسط برخی از زنان پیشتاز و فعال در عرصه حقوق و آزادی های زنان دنبال شد. در سال 1921 برای نخستین بار مکتب دخترانه در کابل گشایش یافت و پس از آن برای دختران نیز در کنار بچه ها زمینه رفتن به مکتب و کسب علم و دانش فراهم شد. با ایجاد مکاتب نسوان دختران افغان در افغانستان، دختران افغان توانستند از طریق بورسیه‌های تحصیلی جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. په 1922 کال کې په لومړي ځل د سراج النسوان جریده خپرېدو دا زمینه برابر کړه ترڅو افغان میرمنې وکړی شي په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خپلواکي او د نظر د بیان حق ترلاسه کړي او نورې ښځې هم له خپلو حقونو څخه دفاع ته وهڅوي. د نن په خبرونه کې له خوست ولایت څخه مدنی فعال اغلی نادیا باوری سره پر دې غږیږو چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته چې کوم حقونه او آزادۍ افغان میرمنو ته ورکړل شوي، په تیرو 100 کلونو کې دغه حقونه او آزادۍ تر کومه ساتل شوي او افغان میرمنې اوس په څه وضعیت کې دي؟ اغلی باوری، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم.
بله، ډیره مننه. لومړی به په دې تم شو چې ستاسو له نظره په 100 کال وړاندې کله چې د افغانستان استقلال واخیستل شو، په هغه مهال کې کوم حقونه او آزادۍ چې میرمنو ته په نظر کې نیول شوي وي، څونه له وضعیت سره متناسبې او سمې وي، او څونه له هغو حقونو او آزادیو څخه د افغان میرمنو په د ذهنونو پرونتیا او دغه راز د هغو د آزادۍ او د خپل د حقونو د دفاع لپاره هغه وکړه شو له دغه آزادۍ او حقونو او زمینو څخه استفاده وکړي تر څو موږ وکړو شو یو ښه وضعیت ته ورسیږو؟
مننه، تشکر. باوجود چې تل کال وړاندې دومره دقیق معلومات به شاید او به ما سره نه وي چې خویندو کومې آزادۍ لرلې، خو وروسته د 100 کلونو نه کله چې غازی امان الله خان افغانستان خپلواک کړو نو خویندو ته خپل حقونه ورسېدل، دوی هم ازادي پیدا کړه، د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، سیاسي ډګر ته خویندې راودنګلو. نو وروسته دغه نه خویندو ته خونه ورکړل شو.
بلی، دغه ازادۍ او حقونه چې لاغې نه تر اوسه پورې حساب کوو، تاسو څه فکر کوئ موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟
بلی،
ما غوښتل داسې وپوښتم چې اوس چې 100 کاله تیریږي، موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟ هغه آیا له هغه مهال سره یا له 100 کلونو پخوا سره موږ اوس هم وضعیت کې پرتله کړو، موږ څه تفاوت ګورو په د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې؟ په
نو اوس فعلا لکه دا اوس سلسله کلیزه پوره کېږي، بیا هم د افغانستان ښځې ښې دي، یو څه نه څه خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی. البته موږ نه شو ویلی چې په 100 کې یا 100 پاتیاو کې، خو په 100 کې 10% خویندو پرمختګ کړی ده خپلو حقونو ته، تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، سیاست په برخه کې، اقتصاد اجتماعي برخو کې دوی خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی ده. خو په جریان د دومره کلونو کې، لکه د 100 کاله یا کمو زیات یا وړاندې وروسته څومره تیر شوي دي، مختلف حالات راغلي دي په افغانستان کې، مختلف رژیمونه راغلي دي. نو په دې رژیمو کې کله خویندو ته حقونه ورکړل شوي دي او کله هم خپلو حقونو نه محرومې شوي دي. نو موږ نه شو ویلی چې په 100 کلونو کې لکه څه رقم چې په هغه وخت کې پس خپل افغانستان خپلواکي واخیسته، حقونه ورکړل شو، خویندې هم آزاد شوې، هغه رقم حقونه خویندو ته په 13 کلونو کې نه دي ورکړل شوي. څه ورکړل شوي وي، محدود یا سمبولیک، یا کله ښه کله خراب، کله بېخي بندیز، کله حق ورته رسېدلی. نو دا ستونزه شته.
بلی، په 13 کلونو کې تاسو اشاره وکړه، موږ په 13 کلونو کې په مختلفو رژیمونو کې موږ د دې شاهد وو چې د افغانستان د استقلال ورځ منځل شوې، او دغه ورځ د امان الله خان، شاه امان الله خان له افکارو څخه ستاینه شوې ده، او د هغه له هغه حرکتونو څخه چې د افغانانو د حقونو، د افغانانو د ازادۍ د تامین په برخه کې شوي، هغه نه ډېره دغه هرکلی شوی او هغه ستایل شوی دي. نو علتونه څه وو چې موږ د افغان میرمنو په برخه کې تاسو یوه تخمینی فیصدي وړاندې نکړه چې موږ هغه 10%، البته د حقونو ته آزادۍ ته رسیدلی یو؟ علت څه دی چې موږ د ښځو په برخه کې 10% پاتې یو، موږ ونه شو کړی چې هغه آزادۍ چې امان الله خان هغه پیل کړی وي هغه نور هم واده ورکو، او موږ وکړی شو دغه حقونه او آزادۍ تامین کړو؟
ما مخکې اشاره وکړه کنه، افغانستان په یو حالت نه ده پاتې شوی لکه هغه وخت کې چې غازی امان الله خان افغانستان استقلال واخیستلو، آزاد کړلو، خپلواک کړلو، په هغه رقم نه ده پاتې شوی. افغانستان په 100 کلونو کې مختلف رژیمونه پې تیر شوي دي، مختلف دورې پې تیرې شوي دي، رئیس جمهوران پې تیر شوي دي. تر کومه ځایه چې زه را لویه شوی او ما خپل ژوند تیر کړی ده، نو زما په وخت کې څو رقم حالات تیر شوي دي. لکه مثال، اول ببرک کارمل و، وروسته دغه نه ډاکټر نجیب شو، دا زما د یادښت وخت تر څخه یم، او وروسته د ډاکټر نجیب نه مجاهدین شو. مجاهدینو چې کله کابل ونیول، د ښځو حقونه په هغه ځای کې بېخي ښځې محرومې شوې، په کور کې ناستلې، نه یې تعلیم حق درلود. البته اول چې مجاهدینو کابل ونیولو، نه یې د هېڅ شي کار کولو حق درلود، محکومې شوې. وروسته دغه نه چې کله یو کال یو څه وخت د مجاهدینو تیر شو، بیا یې خویندو ته اجازه ورکړه، فرصت یې ورته برابر کړو. خو متاسفانه چې افغانستان په هغه وخت کې ډېر ژوبلو شوار و، ډېر وران و، مکاتب سوي و، پانتونونه سوي و، خو ورو ورو یو څه زمینه ورته برابره شوه، خویندې یو څه تعلیم ته یې مخه کړه. خو لکه څه رقم چې مخکې خویندې تللې تعلیم و تربیه و نورو برخو ته، په هغه اندازه نه وي، ځکه چې افغانستان کې جنګونه شو، افغانان ډېر مهاجر شو. نو کومې خویندې چې زموږ په افغانستان کې وي، هغو په افغانستان کې تعلیم ته ادامه ورکړه، او وروسته دغه نه ځنه لاړلې، هجرت یې وکولو خارجي هېوادونو ته. وروسته دغه نه چې د مجاهدینو دوره ختم شوه، طالبانو کابل ونیولو، طالبانو په وخت کې هم بیا هم خویندې په کور کې ناستلې، تعلیم نه محروم شوې، کار کولو نه محروم شوې، نو هر څه نه محروم شوې. بیا کله طالبانو رژیم پای ته ورسلو، رئیس صاحب د دولت امید کرځای موقف ته ورسېدلو، هغه هم یو څه خویندو ته ازادي ورکړه او کارونه یو څه پیل کړل چې خویندو ته یو وزارت ونومولو، چې خویندو وزارت ته او نورو برخو کې، اداراتو کې، تعلیم برخه کې، صحت په برخه کې یو څه ترقی ورکړه او کارونه یو څه وکړل تر څو خویندو بیا یو څه وکړل شو خپل ازادي لاسته کړه او دوی مخه کړل خپلو کارونو ته. او وروسته دغه نه هم اوس چې د پنځه کلن نه دوره د ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، دې کې هم خویندې لاسرسی لري، خو لکه څرنګه چې د امان الله خان په وخت کې خپلواکي وه هغه رقم خپلواکي اوس هم نشته، ځکه چې دلته داسې ټولنې دي زمونږ خویندې دلته له قانونو شریعتو اسلام نه ډېر رسم و رواجونه دلته خلکو ته احترام قایل دي، خپل دود عرف و عناناتو ته ښه توجه کوي. اوس هم زمونږ خویندې لکه څه رقم چې مونږ غواړو هغه رقم ازادي نه لري. البته مونږ هم داسې ازادي نه غواړو چې هغه د غرب په شکل وي یا خپل حد نه وتلې ازادي وي، خو دا ازادي غواړو چې خور یو خپلواک وي، هغه حق د ازدواج ولري، هغه حق د انتخاب ولري، هغه حق د تعلیم ولري، حق د صحت ولري، حق د سیاست ولري، حق د کار ولري، البته په اسلامي چوکاټ کې. خو متاسفانه چې اوس هم لکه څه رقم چې لازمه ده په رقم توجه نه ورته کېږي او خویندې
یو مشکل تل چې مونږ له اوریدونکو سره په تماس کې یو، دلته اوریدونکو چې مونږ سره تماس نیسي زموږ میلمانی راځي، هغوی وایي چې یو علت په افغانستان کې دا دی چې دغه میرمنې له خپلو حقونو خبرې نه دي او د ازادۍ په ارزښت باندې پوه نه دي تر اوسه، او د دې لپاره مبارزه نه کېږي. ما مخکې یادونه وکړه په مقدمه کې چې مونږ سل کاله پخوا، البته چې په 1908 کال کې د سراج النسوان په نوم باندې یوه جریده خپرېده چې په هغې کې د مېرمنو افکار او د هغوی د ازادۍ او د هغوی د حقونو په برخه کې به ځینې مطالب نشر کېدل تر څو مېرمنې وکړی شي د خپلو له حقونو خبرې شي او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. څه فکر کوئ چې مېرمنو له هغې رئیس ته څونه هڅه کړې په خپله چې وکړی شي خپل هغه افکار، خپل هغه البته د ازادۍ په برخه کې او د خپل د حقونو په برخه کې نورو مېرمنو ته آګاهي ورکړي تر څو هغوی هم وکړی شي په ګډه سره مبارزه وکړي د خپلو د حقونو لپاره؟ داسې کوم هڅه د مېرمنو لخوا شوې یا تل موږ ناس یو دې ته چې زموږ دولتونه زموږ په اړه تصمیم ونیسي؟
مننه ورور. یوه برخه خو باید په عموم کې نه یوازې مېرمنو ته، باید ورونو ته هم د عامه پوهاوي برنامې زخت ډېرې شي تر څو دوی وپوهېږي چې خویندې هم حق لري، هم کړی شي دوی د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د ټولنې حق لري، د ټولنه کې ژوند وکړي، اړیکې ټینګې کړي، اجتماعي او فرهنګي پروګرامونه
په بخښنې سره. دا خو د حق ورکول دي چې تاسو د حق د ورکول غوښتنه کوئ، دا چې خپل مېرمنو د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره څونه هڅه کړې ده
خپل مېرمنو؟ مېرمنې هم لکه زموږ ولایت خوست ولایت به درته وښیم، دې ولایت کې هم موږ مدني ټولنې لرو، مدني فعالې خویندې لرو، د ښځو د حقوقو مدافعې خویندې لرو، فعاله خویندې لرو. دوی هم کوشش کړی ده او خپل حق یې غوښتی ده، خو متاسفانه ما مخکې هم درته وویلې چې نه دولت دومره توجه ورته کړې ده او نه دلته زموږ په ټولنه کې عرف و عنانات ډېر حاکم دي. دا هم یو هیلت ده چې خویندې نشي کړی، که څه رقم چې لازمه ده دوی پرمختګ وکوي. نو د دې لپاره باید دولت عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، که دولت وي که نړیوالې ټولنه وي، او هم خویندو ته د خویندو ظرفیتونه لوړ کړي، دوی ته برنامې جوړې کړي تر څو دوی هم زمونږ هغه بې تعلیمه خویندې چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغه هم په دې وپوهېږي چې مونږ هم حق لرو، هم ازادۍ کې حق لرو، هم خپلواک یو، هم هر برخې نه شریعت نه قانون نه هر شي مونږ ته حق راکړی ده. خو خویندې هم خپلې هلې ځلې کوي، مبارزه کوي او خپل کوششونه کوي تر څو دوی غږ اوچت کړي او دوی ته د حق غوښتونکي وي او حق ورکړل شي.
بله، ډېر مننه. وروسته به دې ته راستانه شو چې څونه خپل مېرمنو هڅه کړې چې خپل کورنۍ کې د افکار او ذهنیت رامنځته کړي چې د دوی حقونه او ازادي ورکړل شي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې دا سنتي یا کلتوري مسایل چې دي دا تر ډېره خندې خور. زه به لومړی دغه د خپرونې سره د اړیکې شمیرې اورېدونکو ته اعلان کوم چې دوی هم خپلې پوښتنې او نظریات مطرح کړي موږ سره. بله، د ازادۍ درنو اورېدونکو له خپرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40، بل شمیره ده 0902 1555. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شماره های تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
زه بابا جون د باندې وسته ولات بل مرغاو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. روجان تا ته اوسه ملمنه السلام علیکم.
بله، نو ما وانه خز دقیق لطف کی بیا تکرار کړئ تا.
بابا جون د باندې وسته ولات بل مرغاو د ولسوالۍ.
بله، راهدین ور مېرمنی وکي خیر اغله خبرونه ته.
زما د خورجان څه دا پښتنه دا چې تا و شته ته څه خدمت کړې او بلم چې شریعت او پاک خدای جل جلاله کوم حق شې ته ور کړی، نه غریبانو ور کړی نه چا ور کړی دی. دا د شریعت او د خدای په قانون کې چې هر شزه کار وکي هغه بخیر بس سید په اجازه خپل کار وکي، دا بهترین حق ته چاله جل جلاله دا شزه تور کړ.
بله، ډیره مننه تاسو پختنه وخت ساتمن به ان شاء الله ملمنه تاسو موږ ملمنه تاسو ته ځواب درکې. بل اړ کوم لرو. سلام علیکم. بله، سلام علیکم. زما غږ درځي تاسو؟
سلام علیکم آقای منصرین السلام. سلام خود به شما با مهمان محترم شما تقدیم میذارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از ولایت بادغیس.
آخوندزاده صاحب برنامه بسیار خوش آمدین، لطف بفرمایین.
از مهمان محترم شما یک نظر دارم، یک سوالم دارم.
بله، مهربانی بفرمایین.
نظر می است وقتی که امیر امان الله خان استقلال افغانستان گرفته بود، به دو وقت به حساب درس و تعلیم خیلی کوشش هایی کردن ولی مردم افغانستان نپذیرید. این کوشش های از را هم نگی خوندمو باعث سقوط اکو را اسیز برکنار کردن. هر کسی اگه گفت میداره اگه میگفت کافر شده، اگه میگفت تو شده، اگه میگفت تو شده، که بالاخره از قدر برکنار شده که استفاق از رفت نخواست که خوندزی که اما تو بیدین خوندزی استفاق از رفت و از
بله گیری کرد.
ولی از امو وقت فتر تا باله، سوالم از نمان محترم شماری است که از امو وقت فتر تا باله همی 10% یا 20% خانمایی که به می درس و تعلیم علاقه داره یا به می درس و تعلیم اینا میکنن، تا باله 100 سال گذشته تا بال معمول 20% اضافه نشده، این تو درس و تعلیم عام نشده. این چی میزرسته که مثلا 100 سال میشه بعد از 100 سال هم باز هم همین درس و تعلیم عام نشده، ولی از این بعد هم اگر این مذبیاته که به از 70% مردم اموال مخالف درس و تعلیم از روی اطلاق شد که به 100 سال هم عام نشده، چی را میتاسم
به افغانستان آن بسازد. شما این نقاط گرفته میتالی خیلی مدید مرکانی کنید کنید به درس تعلیم رجوع کنید. این سوال اگر جا با تخلی میره بانید. بسیار تشکر، حتما بسیار تشکر است. بله بله، خوب که بهاودین رو اخبه پختنی تراو گرزو اغلی باوری دوی لباد بسولایت خش پختنه و کرده شریعت پا ویل چه میرمن تا باید شریعت پا چوکات که ازادی ورکشی داغ تعلیم و تحصیل زوارم دا پختنه درس مطرح کم چی که شریعت خو میرمن تا تعلیم او درس ویلو حق ورکړی دی، نو آیا کورنۍ خوست په دې ټول پوه شوي دي؟ موږ چې اړیکې نیسي اورېدونکي او کله چې میلمه راغواړي دوی وایي چې کورنۍ دې باور ته رسېدلی دی چې دغه تعلیم او تحصیل د نجونو حق دی او حق باید ورکړ شي. خو تاسو په لومړۍ برخه کې اشاره وکړه چې موږ یوازې هماغه 10% البته چې موږ پخوا د تعلیم و تحصیل ته زمینه برابره او لاسرسی او اجازه ورکول کېده، اوس هم په هماغه حد کې 20 کاله وروسته. علت څه دی؟ ولې کورنۍ وخت دې آګاهۍ ته رسېدلی دي چې شریعت حق ورکړی، شریعت اجازه ورکړې ده او دا په شریعت په چوکاټ کې دي، دا باید تعلیم و تحصیل لکې؟ علت یې تاسو څه بولئ؟ آیا دا اجتماعي ستونزې دي که لا هم د کورنۍ ذهنیت دې ته آمده نه دي؟
بله، هم اجتماعی ستونزې دي او هم د کورنۍ ذهنیت برابر نه ده. کله زموږ غوندې ټولنه کې لکه خوست ولایت کې یوه خور چې زموږ تر شپږم او اوومه پورې تعلیم ته لاړه شي، سبق ووایي، وروسته د هغه نه البته په ولسوالیو کې او په اطرافو کې ښیم مرکز ښه دی او څنه ته، نو وروسته د هغه نه د کورنۍ د خپله خور لور په کور کې نه وي، وایي چې اوس دا غټه شوې ده او د باندې تګ یې ستونزه ده چې دا لاړه شي کور نه بهر وځي تعلیم ته ادامه ورکړي. یوه ستونزه دغه ده چې موږ کورنۍ دا ذهنیت دې ته نه ده آمده شوی چې دوی اسلام هم حق ور کړی دا قانون هم حق ور کړی دا چې تعلیم وکړي دا ستونزه دغه ده او بل اجتماع کې ستونزې ډېرې دي تاسو پوهیږئ زمونږ محیط او اجتماع دا هم البته ناسالم چاپېریال نه یا له خراب او هغه نه چې په هوای نشته او خلکو ذهنیت دته نه ده اماده چې دوی په دې وپوهېږي چې خویندې هم حق لري باید تعلیم وکړي نو په اجتماع کې هم دا ستونزې شته داسې دي که کله مونږ یوه خور ولوره مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا کار کوي نو دلته البته خوس کې که دا ستونزه کمه وي نورو ولایتو کې زښته ډېره ده هغه ازار او اذیت سره ډېره مخامخ کېږي د مکتب په لاره ځورول کېږي رنګ رنګ خبرې مشکلاتو ته ایجادېږي د پوهنتون په دوره کې همداسې د کار په دوره کې همداسې په اداراتو کې یا د لارې په سر نو اجتماع هم تر اوسه دې ته نه ده آماده شوې اجتماع یا ټولنه هم دې ته نه ده آماده ټولنه تر اوسه ذهنیت داسې پوره نه ده جوړ شوی چې دوی دا ذهنیت ولري چې خور هم ورور غوندې حق لري د تعلیم حق لري د کار کولو حق لري د صحت حق لري د هره برخه کې دوی حق لري قانون هم ورکړی اسلام هم ورکړی ده نو په دې ته تر اوسه مونږ دا ټولنه دې ته نه ده آماده نو دې برخه کې هم ځکه مونږ دېرش فیصده خویندې لاړې دي چې یو طرف نه یو طرف نه کورنۍ ذهنیت نه ده جوړ کورنۍ فشارونه دي او بل طرف نه د ټولنې ستونزې دي یو مثال به زه ژوندی درکړم د اختر په درېیمه ورځ په خوست ولایت کې د سولې د فکري تر عنوان لاندې یوه غونډه جوړه شوه چې په دې کې دوه سوه نه زیاتو خویندو ګډون وکړلو ټولې زموږ خویندې با حجابه راغلې وې څادرګانې یې په سر وې حجابونه یې کړي وو او دلته په دا غونډه کې ګډون وکړلو غونډه البته د خوست والي لخوا نه جوړه شوې وه دوی ته یو ټیکری ورکړل شو همدارنګه نور څه نقدي مرستې هم ورسره وشوې خو متاسفانه چې دغه غونډه چې هېڅ نه وه مشکل نه وکړي نه کوم ساز وکړي نه سرود وکړي نه نڅا وکړي په حجابه خویندې راغلې د سولې د فکري په نام د سولې د عنوان په نام د سولې غوښتونکې وې سوله یې غوښتله د سولو تر عنوان لاندې شیرونه وویلې خپلې خبرې وکړې خو متاسفانه زنه خودغرضه او مشکل کشا خلکو دغه موضوع دومره په فیسبوکو کې شیر کړله منفي اخې ورکړلو چې مونږ خویندې ټولې مایوسه کړلې خپل جوراتو
بله که دې ته راشو وګورئ دا کورنۍ البته وړې ټولنې دي چې وروسته بیا راځو مونږ د هغې نه لوی اجتماع جوړو نو په کورنۍ کې تر ډېره مونږ د مور پر رول هم سترګې نشو پټولی د دې تر څنګ چې پلار هلته غټ رول لري خو مور هم د کورنۍ په د ماشومانو نجونو هلکانو ټولو په تربیه او روزنه کې البته ډېر غټ رول لري د دې لپاره په کور کې میندو څونه هڅه کړې تر څو له دغې وړکې اجتماع ونه یا ټولن نه چې کورنۍ ده هغه غټې اجتماع ته یو نظم ورکړي او دا ذهنیت رامنځته کړي چې کله دا دی بهر له نجونو سره یا میرمنو سره کاري محیط کې یا کاري فضا کې یا تحصیلي فضا محیط کې کار کوي نو دوی باید دغوی حقونو ته درناوی وکړي تاسو له دې د میندو له رول څخه البته دلته راضي یاستئ چې هغوی دوی خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی که نه په کورنیو کې
بالکل بالکل مونږ بار بار میډیاونه ګردی میزونه همداسې تبلیغاتي لارونه کلیو ولسوالیو بانډو ته رسېدل میندو سره هم خبرې کړي دي دوی نه هم خبرې اخیستې دي په دا برخه کې ماما پوهاوی ورکړی چې باید تاسو خپلې کورنۍ لونه واتوئ تر څو تعلیم وکړي تعلیم بهترینه لار ده بهترین کار ده چې عامې خور وکړي عامې ورور وکړي او میندې هم په دې کې له پلارانو نه هم میندې ډېر مسؤلیت لري چې باید خپل اولاد په تعلیم یافته کې او د تعلیم په رڼا کې وروځي خو کله کله داسې هم پېښېږي زموږ ځنه کورنۍ کې یا اکثره هغه بې تعلیمه خویندې او بې تعلیمه ورونه چې مونږ دي نو هغه بېچارهګانې خویندې خپل هم د ورونو د تاثیر لاندې دي یعنی هغه په کور کې حاکمین زموږ نارینه دي نو دوی بېچارهګانې که هر څومره نارې مو کوي سوری مو کوي چې زموږ په ورونو تعلیم کوي خو کله چې ورور پلار کاکا او نیکه اجازه ورنه کړي بیا خوای دې خپل حق ته لاسرسی نشي پیدا کولی مثال نو بچیانو ته به تر هم حق وغواړي خو په هر صورت مونږ هم نهایي کوشش کړی ده کوو یې هم بیا هم خپل غږ اوچتوو میډیاونه هرې لارې نه کوششونه کوو ترڅو زموږ خوندې تعلیم یافته شي او تعلیم ته مخه کړي او خپل ژوند آینده جوړ
کړي. دا خونځه سه پوښتنې تر ازو هغوی داسې پوښتنه وکړه چې سل کاله وروسته که موږ په مشابه وضعیت کې یاستو نولس کال سره، نو وایي اوس هم موږ په داسې یو بد وضعیت کې یو، او دې ته په کتو چې تاسو ویلي چې نو زه موږ په ټولنه کې میرمنو ته داسې خوندي چاپېریال نه دی رامنځته شوی چې هغوی له خپلو حقونو او ازادۍ څخه برخمنې شي. دوی وایي چې تاسو راتلونکی څنګه ګورئ؟ یعنی موږ که اوس هم داسې یو سل کاله وروسته، نو تاسو داسې فکر نه کوئ چې سل کاله وروسته موږ په همداسې وضعیت کې یو که موږ تغییر ته ملا ونه تړو او خپله هڅه ونه کړو؟
نه، انشاءالله امید شته، امید په دې شته چې اوس خو نړۍ پرمختګ کړی ده، آسیا پرمختګ کړی ده، افغانستان پرمختګ کړی ده، همداسې د خلکو ذهنیتونه هم پرمختګ کړی ده. نو اوس لکه مخکې به چې هغه حالات وو، خویندو ته به هېڅ حق نه ورکول کېدو سل کاله مخکې یا سلو کلونو نه وروسته، یا د مختلفو رژیمونو کې خویندو ته یې تعلیم حق نه ورکولو، یې کار حق نه ورکولو. مګر هم خوشبختانه چې اوس په دا یوه دوو لسیزو کې خویندو لپاره کارونه شوي دي، کېږي، روان دي، د خلکو ذهنیت دې ته جوړ شوی ده چې دوی په خپلو لونو تعلیم وکړي. ما مخکې هم ویلي چې ځنه ستونزې شته، ورو ورو به دا هم حل کېږي، همدغه مدني فعالان، همدا د حقوقو مدافعین، همدا میډیا وي، همدا نور خلک چې د ازادۍ خپلواکۍ نارې وکړي، دا به کوشش کوي تر څو د خلکو آزان جوړ کړي، ذهنیت یې جوړ کړي، خپلې خویندو کورنۍ ته اجازه ورکړي. نو انشاءالله سل کاله وروسته یا سل کالونه کمتر ووایم، سل کاله یا دېرش کاله وروسته به انشاءالله افغانستان یوه ښه آینده ولري، پرمختللی به وي، له نړیوالو سره به سیال وي، نورو هیوادونو سره به سیال وي، هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت، هم د اجتماعي کارونو، اقتصاد، سیاسي، په هر ډګر کې به دا سیال وي، او خویندې به هم زموږ پرمختګ کوي. دې ته موږ امید لرو، انشاءالله تمه لرو، پرمختګ به کوي، دوی به هم تعلیم ته مخه کوي، هم به سیاست کې ګډون کوي. اوس وایي مشت نمونه خروار، موږ په دا هم قناعت کوو، شکر پرې وباسو چې موږ خویندې ته دومره زمینه برابره ده، دوی په سیاست کې هم ګډون کوي، د کار اجازه هم ورکړل شوې ده، تعلیم هم. نو ورو ورو به د ذهنیتونه چې دا کوم نه دي جوړ، دا به هم جوړ شي، وبه رغول شي، او دا ټولې خویندې به خپل ازادي ملاسته کړي چې کوم شریعت اسلام ورکړې ده، البته هغه ازادي ښایم، خپل حقونه به هم واخلي. نو دا به انشاءالله کېږي او را روان به وي.
بلې، د دې لپاره تاسو مخکې اشاره وکړه، د دې لپاره دغه البته د خلکو ذهنونه برڼا کېږي، خو تاسو څه فکر کوئ چې نو زه هم یو ضدیت د رسنیو او د رسنیو د پیام په تړاو په کورنیو کې، په لرې پرتو سیمو کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې لا هم دغه پیامونه په سمه توګه نه اخیستل کېږي، د ښځو د حقونو په تړاو، د ښځو د ازادۍ په تړاو، او دغه هغه حقونه چې تاسو په وینا چې شریعت ورکړی دي او د شریعت په چوکاټ کې که داسې پیامونه نه اخیستل کېږي، علت څه دی د زیدیت لپاره؟ آیا داسې نور تبلیغات روان دي پر ضد چې دا پیامونه په ټولنه کې جذب نشي او کورنۍ دا پیام وانخلي او په هغې او هغه عملي نشي د کورنۍ په چوکاټ کې؟
ښه، بښنه غواړم چې غږ هم ډېر ټیټ و، پوښتنه مې هم سمه وانخیسته، خو لږ مې واخیستله. دغه پیامونه هم تاثیر ګذاره دي میډیا او له لارې نه، او په دا برخه کې زموږ علما هم ډېر همکار دي او همکاري به کوي. په دا برخه کې دوی به ما پوهاوی کوي، د ممبر له لارې نه به خلکو ته د ښځو حقونه بیانوي، او دوی ته به وایي چې خویندې هم همداسې حق لري، ازادي لري چې دوی ګډون کړي وکړي. نو انشاءالله دا به تاثیر ګذاره وي او کېږي به. دقه
بلې، که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې تاسو مخکې خپل تمه څرګنده کړه چې تمه ده چې په راتلونکو څو کلونو کې موږ دې اوس دغه اوسنی حرکتونو ته په کتو موږ به یو ښه راتلونکی ولرو، داسې اندېښنې دي په دا وروستیو کې چې موږ به د سولې په برخه کې ځینې لاسته راوړنې قرباني شي؟ آیا تاسو داسې څه ګورئ چې دا یا داسې اندېښنه لرئ که نه، که تاسو اوس د ښځو پرمختګ ته په کتو تاسو امیدوار یاستئ؟
او طبعا اندېښنه لرو، اندېښنه په دې لرو چې دغه هم مونږ سهار هم چې کله راډیو یا تلویزیون چلان کړو، انتخابونو سره څه کوي، یوه انتحاري یا چاودنه وه، که انتحاري حمله وه د کابل په یوه هوټل کې چې د واده په مراسمو کې شوې وه، نو دا اندېښنې خو مونږ سره مل دي. خو که په دغه حالات چې د اوس روان د افغانستان په دې رقم روان وي، انشاءالله پرمختګ به کوي، او که بیا هم هماغه جنګونه وي، هماغه حالات وي، او مداخلات وي د خارجي هیوادونو، همداسې د طالبانو یا د نورو مخالفینو، نو بیا هم اندښنه موږ سره شته، خو توکل کوو، خپلې هڅې به کوو، خپله مبارزه به کوو، په خوندو ته خپل حقونه لاسته راوړو.
ستاسو له ګډون څخه په خپرونه کې ډېره زیاته مننه.
تاسو نم ډېره مننه چې خپل وخت هم راکړو، دوستان نم ټولو نه مننه. بیا هم بخښنه غواړم، ستاسو کورونه څونه غږ هم ډېر ټیټ و، سم مې نه شوای اخیستلی. خدای دې وکړي چې دوی د قناعت وړ ځوابونه مې ورکړي. مننه،
ډېره زیاته مننه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند یار و یاورتن.